په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بله پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. افغان ولسمشر وایي که د امریکا نوې ادارې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د کمولو نیت لري نو په یوه داسې پلان دې رامخته سي چې دواړه لوري پرې موافق وي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع د نور راپورونه هم اورېدای سي. تر هر څه دمخه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه لرو. سالی محمد صالح وړاندې کوي.
ولسمشر غنی وایي یوازې دای به واک یوه منتخب ځای ناستې ته وسپاري. افغان امنیتي ځواکونو درې کسان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایه مشر یوسف رشید د وژنې په تړاو ونیول. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوه فدرال قاضي د امریکا د پناه غوښتنې په سیستم کې د ډونالډ ټرمپ ادارې د اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دای به واک یوازې یو منتخب ځای ناستې ته وسپاري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د لارې په توګه د لنډمهاله حکومت غوښتنې مطرح شوې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له سی این این تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ښاغلی غنی وویل:
My basic goal is to be
زما اساسي هدف دا دی چې وکړې شم قدرت د خلکو د ارادې لاره خپل منتخب زایناست ته انتقال کړم. دا مهم کار موږ ته توان راکوي چې د خپل ملکیانو، فعالانو او نورو د قربانیو درناوی وکړو.
د دولت د مرکچي حیات یو غړي حفیظ منصور تیره اونۍ ویلي وو طالبان په مذاکراتو کې د هیواد راتلونکي نظام پر څرنګوالي ټینګار کوي چې دا د شاغلي منصور په وینا د موقت حکومت له جوړېدو پرته بل لار نه لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي چې د موقت حکومت د جوړېدو مسله هیڅ مطرح سوي نه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې مذاکرو د دویم پړاو د بریا لپاره ډیپلوماتیکي هڅې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد نن رسنیو ته په یو لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي چې بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر په دې لړ کې د ګڼو هیوادونو له مشرانو سره بحث کړی.
په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوه ورځو کې د مختلفو هیوادونو له شپږو بهرنیو چارو وزیرانو له خاصو استادو سره د ملګرو ملتو او د متحده ایالاتو خبرې وکولې او هڅه وکولې چې د دوی ملاتړ د بهیر د بریالیتوب لپاره ولري.
د افغانستان د دولت مذاکراتي هیات تیره سیشن به قطر ته روان سو او د طالبانو له مذاکراتي هیات سره به د اصلي مذاکرو پر اجنډا نن سیشن به نن شنبه خبري پیلوي. د دولت هیات ټینګار کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې به دا وارد اوربند موضوع شاملوي. افغان امنیتي ځواکونو درې کسان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایه مشر یوسف رشید د وژنې په تړه ونیول. د کابل د پولیسو ویان فردوس پرامرز نن د دغو کسانو د نیولو د اعلان پر مهال د دوی نمونه په ډاګه نه کړل او دا یې هم ونه ویل چې دوی د کومې افراطي ډلې غړي دي. یوسف رشید له خپل موټر چلوونکي سره د دسمبر میاشتې پر 23 په کابل کې د نامعلومو وسلولو په حمله کې وژل سو. ښاغلی رشید خپل دفتر ته روان و چې وسلولو ورباندې ډزې پیل کړي. په وروستیو کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس په ګډون ګڼ ژورنالیستان، فعالان او سیاستوال په هدفي حملو کې وژل شوي چې ملګرو ملتونو، افغان او بهرنیو چارواکو دا حملې غندلې دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د 1300 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه شمیر وسلوال په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کندوز په بیلابیلو ساحو کې وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا خپرېدل له کنټروله وتلي چې ګڼ کسان په دې وایرس اخته سوي، بستر سوي او د مړینو شمیر خورا زیات سوی دی. په عین حال کې د کورونا وایرس ضد واکسین کمپاین چې په سستۍ پیل سوی و لا هم په دغه هیواد کې دوام لري. د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي د یوې څارونکې ادارې په حواله په امریکا کې پرون د ریکارډ تر سطحې د کورونا وایرس زیاتې پیښې ثبت شوې چې 3,00,000 وې. په دغه هیواد کې په دې موده کې په کورونا وایرس د 300 کسانو مړینه ثبت شوې چې ورسره په امریکا کې په دې وایرس د مړینو شمیر 3,00,000 ته ورسید. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو فدرال قاضي د امریکا د پناه غوښتنې په سیستم کې د ډونالډ ټرمپ ادارې د اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیوله. دغه اصلاحاتو ځینې پناه غوښتونکي د تل لپاره د خوندیتوب د حیثیت د ترلاسه کولو محروم کول. په کالیفورنیا کې یو محلي قاضي پرون د پناه غوښتونکو د ملاتړ د ډلو د دستور تر تصویب وروسته د دغو اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیوله. دغو ډلو استدلال کوه هغه سرپرست چارواکی چې دغو اقداماتو صلاحیت ورکول سوی و نور د قانون له مخې پر دې دنده نسته. وروسته له هغې چې د کورنی امنیت سرپرست وزیر چاد وولف د کانګرس پر ودانۍ د چهارشنبې ورځ یرغل وغنده، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د هغه دفتر چې دغه اصلاحات یې تصویب کړي وو د ده کاندیداتوري لغوه کړه. ښاغلي وولف دغه اصلاحات تایید کړي وو. او د ټویټر ټولنیزې شبکې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب د نور تاوتریخوالي د رامنځته کېدو له بیرې د تل لپاره بند کړ. د ټویټر لخوا دا پریکړه پرون وسوه او ټویټر ولیکل چې ټرمپ د دې شرکت سیاست او اصول د شخړو د ستاینې له کبله تر پښو لاندې کړي دي.
خبرونه مولا زاده ای راډیو اوریدل. پدې خبرونه کې اوري:
So if the United States would like to withdraw, all we ask for is a process.
کچېری امریکا غواړي د افغانستان ووسی، دا یو سنجول شوی پروسه ده چې باید وړ لوري توافق پرې وکړي.
افغان ولسمشر له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر څرنګوالي په یوې ځانګړې مرکې کې خبرې کړې، راپور اوریدلی سي. اخو د افغانستان د سولې مذاکراتو د بریالیتوب لپاره د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت نوې هڅې هم درورو.
د بهرنیو چارو وزیر اساسي هڅې پیل کړې دي او یو ډایالوګ پلان اچولای د تر سوس کولای د دې هیوادونو ملاتړ ولرو او دوام پړاو د سولې مذاکرات بریالي سي.
په غزنی کې په مو د یو شون کې لکاره خبر کړی چې شاوخوا سلو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابر کړې ده. د ټویټر ادارې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټر حساب د نور تاوتریخوالي د پارولو د مخنیوي په خاطر په دایمي ډول بند کړ. او په تاندې څنګه ونیس پروګرام کې اوري:
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای.
نو راپورونه هم اوریدلی سي. د خبرونه مو تر پنځو بجو ده. افغان ولسمشر وایي که د امریکا نوی ولسمشر غواړي چې په افغانستان کې خپل سرتیری نور هم راکم کړي، نو د وتلو داسې پروسه دې غوره کړي چې دواړه لوري په اړه توافق ولري. محمد شفانی له سی این این ټلویزیون شبکې سره په تازه مرکه کې ویلي، د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باید جو بایدن خپل تصمیم ونیسي، بیا به دواړه هیوادونه داسې نقشه طرحه کړي چې د دواړو هر اړخیزې ګټې پکې خوندي وي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای چې د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن اداري راتګ یو فرصت دی چې هغه هیواد له افغانستان سره په څلورو برخو کې ګډ کار وکړي. ښاغلی غنی تازه له سی این این تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي:
لومړی باید دا تعریف شي چې د امریکا امنیتي ګټې په افغانستان او سیمه کې څه دي. افغانستان د هیچا یعنی تروریستانو په پټنځای نه بدلیږي. دویم، د څلوېښتو کلونو جګړې ختمولو لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې په تضمین د یوې هوکړې ضرورت دی. دریم، د سولې پروسه باید بشپړه د افغان حکومت او خلکو په مالکیت وي. او څلورم، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی او شمېر یې تعریف شي. او دلته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې څنګه دواړه مشروط او پر وخت مقید موضوعات
خلیکلو. ښاغلی غنی زیاتوي چې له 2015 میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې 98 امریکایان وژل شوي، خو د وژل شوي افغان پوځیانو او ملکیانو شمیر له 40,000 تنو اوړي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن له انتخاباتو یو کال وړاندې یوې تلویزیونی مرکې کې ویلي و چې زه نور په افغانستان کې مسؤلیت نه اخلم، زما مسؤلیت د امریکایانو خوندیتوب ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د جو بایدن خبره دقیقه ده، خو د امریکا او افغانستان د ګډو ګټو پر بنسټ باید مخکې ولاړ سو. د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه دواړه لوري باید توافق ولري.
So if the United States would like to withdraw, all we ask for is a process.
کچری امریکا غواړي د افغانستان او سی دا یو سنجول شوی پروسه ده چې باید واړه لوري توافق پرې وکړي. ما دا ویار د لوچې د واک د دې پروسه رهبری کړم، کوم چې په پایله کې په څلورو کلونو کې 100,000 امریکایي ځواکونو افغانستان پرېښود. د جنوري میاشتې تر 15مې به دا شمېر 2,500 ته راکم شي. جو بایډن به په دې اړه خپل تصمیم ونیسي، بیا به موږ د نقشې طرحه جوړه کړو څو دواړخیزې ګټې پکې خوندي وي.
محمد اشرف خانی وایي کچېرې د طالبانو هدف دا وي چې غلبه وکړي، افغانان د سر په بیه سوله نه غواړي، نو منفي پایلې به ولري. ښاغلي غني زیاته کړه چې افغانان بیا شاته نه ځي او مثبته سوله غواړي. ښاغلي غني یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ به واک خپل راتلونکي ټاکل سوي ځایناستې ته سپاري. ولسمشر غني د سولې لومړی پړاو خبرې مهمې خو ډېرې سستې وبللې. د ښاغلي غني په وینا دویم پړاو خبرې مهمې دي، ځکه په خبره په هغو شیانو توافق کېدای سي چې نړۍ او سیمه یې مني، چې هغه یو خپلواک ولسواک او متحد افغانستان دی، او که چیرې دا هدف تعقیب سي دا بهیر پر مخ تللی سي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماشام تر و بجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر 15 سپام په صف او وزیر ډول اوریدلی سي. او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لرینو کولای سي د ازادي راډیو ویب سایټ ورسي زموږ خبرونه او راپورونه ولولي، او هم خبرونه کولای سي په ژوندۍ بڼه واوري په تمه د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اور. ورته د افغانستان د سولې هڅو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهمې مرحلې د بریالیتوب لپاره نړیوال کمپاین پیل کړی. د دغه وزارت وایي ګران هیواد رسنیو ته په واسطول سوی پیغام کې ویلي چې د دغه وزارت وزیر محمد حنیف اتمر د یو شمیر نړیوالو سازمانونو له استازو او د بهرنیو هیوادونو له چارواکو سره خبرې اترې کړې دي ترڅو له دغه بهیره ملاتړ وکړي. بلخوا ټاکل شوی چې نن د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د اجنډا پر سر بحثونه پیل سي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دوهم پړاو پیل او د کامیابۍ لپاره هڅې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبې په ورځ رسنیو ته په استول سوي ویډیویي پیغام کې ویلي چې محمد حنیف اتمر له تیرو دوه ورځو را په دې خوا د یو شمېر نړیوالو سازمانونو له استازو او چارواکو سره خبرې کړې چې د افغان سولې له پیل سوي بهیر نه ملاتړ وکړي.
د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوه ورځو کې د مختلفو هیوادونو له شپږو بهرنیو چارو وزیرانو له خاصو استازو سره د ملګرو ملتو او د متحده ایالاتو خبرې وکولې او هڅه وکوله چې د دوی ملاتړ د دې بهیر د بریالیتوب لپاره ولري. په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر د ترکمنستان، هندوستان، استرالیا، کانادا، ناروې او اندونیزیا بهرنیو چارو وزیرانو سره مفصلې او اغېزمنې خبرې درلودلې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه بهیر د بریالي کېدو لپاره په داسې وخت کې نړیوال ډیپلوماټیک ډیالوګ پیلوي چې دا مهال د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو د اجنډا پر سر بحثونه پیلوي. د تیر چهارشنبه په ورځ په مقدماتي ناسته کې دواړو لورو په دې پریکړه وکړه چې د اجنډا پر سر بحثونه به د شنبه په ورځ یعنی نن پیلېږي. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا وایاند فریدون خوزون چې په دوحه کې په دغو خبرو کې ګډون لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل کله چې بحث پیل سي د دوی لوري لومړنۍ موضوع به
اجنډا کې زموږ لار خبر لومړنۍ موضوع اوربند وي. طالبان نو خپل لومړیتوبونه لري او دواړه طرفونه له توافق وروسته په اساسي موضوعاتو بحث شروع کوي. نن د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم کاملا د بحثونو پیلیدلو ته چمتو دی.
د افغان حکومت لوري پر اوربند ټینګار ځکه ډیر دی چې په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې ماین چاودنې، هدفي وزنې او تاوتریخوالی زیات شوی. حکومت تل په دا ډول خو کې طالبان په لاس لرلو تورنوي، خو طالبانو بیا دا ایدا ورت کړي او ویلي دي چې هدفي وزن هغه کسان کوي چې د سولې مخالفین دي.
تاسو مو هم اوریدل چې نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو د دوهمه مرحله د پایل ورځ ده، خو لدی سره سره په ټول افغانستان کې جګړه روان دي. په همدې حال کې د متحده ایالاتونو د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته زور ورکړی، او په دې ترڅ کې د پینټاګون مرستیال مشر پرون په پاکستان کې د پوځ له مشرانو سره د تاوتریخوالي د کمولو په اړه بحث وکړ. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په تحلیلي راپور کې د سولې د خبرو روان پڅ بهیر ته کتنه کړې. لنډیزې احمد تکل راوړوي.
په داسې حال کې چې نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو نوې مرحله پیلېږي، په افغانستان کې جګړې په همغه زور کې روانې دي. مرکچی پلاوی د سه شنبې په ورځ د خبرو لپاره دوحې ته ورسېدل، خو خبرې تر شنبې پورې وځنډېدې ځکه د طالبانو مشر مرکچیان په پاکستان کې وو. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت یو جګپوړي چارواکي پرون جمعه په پاکستان کې د پوځ له مشرانو سره وکتل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې د هندو پاسیفیک په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست مرستیال دیوید هیلوی او د پاکستان د پوځ مشرانو په کتنه کې په افغانستان کې د تشدد د کمولو پر اړتیا ټینګار وشو. په بیان کې راغلی چې دواړو خواوو د تاوتریخوالي د کمیدو او د بامفهومه خبرو د بیا پایل پر اهمیت بحث وکړ. د بیان لمخه هلوی د پاکستان د وسلوالو ځواکونو درستیزوال جنرال ساحر شمشاد مرزا ته ویلي دی چې واشنگتن له پاکستان سره د تروریزم پر ضد مبارزه کې د همکاري پراخولو ته ژمن دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل راپور کې زیاتوي چې پاکستان پر طالبانو د پاموړ اغیز لري او د خبرو میز ته د هغو پراوستو کې مهم رول لوبولای شي. پاکستان که څه هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې، خو په عین حال کې ویلي دي چې افغان حکومت هم باید تشدد بند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دواړو خواوو ته خبرداری ورکړی چې د سولې دا فرصت له لاسه ورنه کړي. د اسوسییټډ پریس راپور لمخه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو مشر مرکچی ملا حکیم د چهارشنبه تر ورځې په پاکستان کې وو، خو په دې اړه چې دوی هلته څه کول ډیر معلومات نشته. اسوسییټډ پریس د طالبانو د یو جګپړي چارواکي له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي لیکي چې وایي طالبان پر افغان حکومت باور نه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم د سمدستي اوربان احتمال رد کړی دی، خو ښاغلی نعیم په عین حال کې دا یادونه هم کړې چې د خبرو د دې مرحلې پر اجنډا تر اوسه موافقه نه ده شوې. ولسمشر اشرف غنی په روانه اونۍ کې بیا هم له طالبانو سره د موقت حکومت د جوړېدو احتمال رد کړ. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې ولسمشر غنی له ښاغلي خلیلزاد سره لکتنې هم ډډه وکړه. اسوسییټډ پریس د سیاسي شنونکو په حواله لیکي چې وایي افغان حکومت د سولې په خبرو کې سمدستي اوربان لومړیتوب ګڼي، خو طالبان غواړي پوه شي چې له جګړې وروسته افغانستان او د قدرت ویش به څه ډول وي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن د هغوی
حکومت جنوارې د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
سپورټي چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس یو نړیواله موضوع اخلم. ټویټر د ولسمشر ډونالد ټرمپ حساب د نور تاوتریخوالي د پارولو د مخنیوي په خاطر په دایمي ډول بند کړ. تیر اونۍ د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له برید وروسته هم د نوموړي د ټویټر حساب بند شوی وو، او خبرداری ورکړل شوی وو چې که سرغړونو ته دوام ورکړي نو د تل لپاره به یې حساب بند سي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د ټویټر ادارې په یو بیان کې چې پرون د جنوري په اتم خبر شوې لې چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ورستیو ټویټونو او د هغو د فحواله څېړنې ورسته په تیر دا چې لدې ټویټونو کومه معنا اخیستل کیږي او څنګه تعبیرېږي، د هغه د ټویټر حساب د تل لپاره بندوي ځکه د نور تشدد د پارېدلو خطر لري. د ټویټر د پرونی پریکړې په نتیجه کې د متحده ایالاتو تر ټولو جګپړی انتخابي چارواکی خپلو څه باندې اته اتیا اشاریه اووه میلیون فالوورانو ته د مستقیمو پیغامونو له رسولو بې برخې کیږي. ټویټر د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له خونړي برید وروسته د ټرمپ اکاونټ د 12 ساعتونو لپاره بند کړ، او خبرداری ورکړ چې که بیا له اصولو سرغړونه وکړي نو حساب به د تل لپاره بند شي. ټویټر لډېره مودې راهیسې ټرمپ او د نورو هیوادونو مشرانو ته له ځینو اصولو په دې فکر د معافیت اجازه ورکړې وه چې دا به د عوامو په ګټه وي او د هغو پیغامونه به ډېرو خلکو ته ورسیږي. د ټویټر ادارې په بیان کې د ټرمپ دوه پیغامونه د مثال په ډول یاد شوي چې په یوه کې دای 15 میلیونه امریکایانو ته چې د تیارای ورکړي خطاب کوي او وایي چې د هغوی رسا غږ به تر ډیره د امریکا په راتلونکي کې خوندي وي، او په بل یوه کې لیکلي دي چې دای به د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. د امریکا د جمهوری ریاست رسمي اکاونټونه لا هم فعال دي، خو د جنوري په شلمه د نوي ولسمشر د کار له پایلو وروسته به بند شي. له پرونی پریکړې وروسته ټرمپ هڅه وکړه چې د حکومت د ټویټر له دوه رسمي حسابونو کار واخلي، خو پیغامونه یې ډلیټ شول. ټرمپ په یو پیغام کې چې وروسته ډلیټ شو لیکلي چې د دوی غږ به خاموش نه شي. هغه ویلي چې ټویټر د بیان د ازادۍ لپاره کار نه کوي او زیاتوي چې دای په نږدې راتلونکي کې د خواله رسنیو د خپلې شبکې د جوړولو په اړه غور کوي. د ټرمپ زوی ځوان ډونالد ټرمپ دا اقدام د بیان پر ازادۍ برید بللی او لیکلی دی چې آیت الله او نور مستبد رژیمونه د سلامتو هیوادونو د لمینځوړلو له ګواښونو سره سره ټویټر حسابونه لرلی شي او ستونزې نه لري، خو د امریکا د ولسمشر حساب باید د تل لپاره بند شي. ولسمشر ټرمپ له خپل ټویټر حساب څخه د خپلو ویناوو او پالیسیو د اعلان او شکایتونو په مقصد کار اخیست، خو د هغه منتقدان وایي چې ټرمپ اکثرا په خپلو ټویټونو کې کرکه او ناسم معلومات خپروي او تاوتریخوالی پاروي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو د اوریدلو لپاره د غرض نکولای سي چې د ازادي رادیو ویب سټ ورسي ک چې د انټرنیټ اسانتي لرینو پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ کولای سي زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه ووري او هم تکرار ووري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولي. د غرض د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ چپا 12.89 او د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پرسل 15.5 پساف او وزیر ډول اوریدلی سي. وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې تاندې څنګه پروګرام لرو چې د ځوانانو د کاري بوختیا او دا چې څنګه کولای سي چې په خپل کارونو کې بریالي او موفق اوسي دا خبرونه اوریدای سي. خو تر هغه د مخه نور راپورونه هم لرو. ورځو کونړ ولایت ته چې د مرکزی روزنتون کې د یونیسف لخوا لسکونو یتیمو ماشومانو سره د ژمنیو او نور وادو مرسته سویده. په دې اړه کونړه زما همکار نور تفصیل راستولې ده په کاربای وور.
نه هتیه ماشومان سره جمانی لباس مرسته وشول چې د کور ظروف او دغه ایتمان خو کورونه هم لري چې پاغه کې چجوش د بخار سمسی کاسې قاپونه پیلې یعنی ګلاسونه وشتلې ګلاسونه بنینه جوراب.
محمدی صاحب د رقیب دواړه یتیمان دي چې اوس د اسد آباد په مرکزی روزنتون کې په زده کړو بوختي مرسته تر لاسه کړي. وایي
د کور سامانو د ماشومان جوراب جمپر ډیک بخار ول او دا شنو را مونږ ډیر خوشاله یو د یونیسف څخه ډیر مننه کوو چې مونږ ته مونږ سره مرسته وکړه.
مونږ ډیر خوشاله دي باندې ما اوس پورې د جمی سامان د جمپر مننه لرم. بیا ځکه مننه کوم چې ما ته او جمپر راکاو جوراب راکاو د نور د کور سامان زمو په کور کې نور لوخي موږ چنو څه وسم نه درلود.
د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وای په کونړ کې 15 روزنتونونه لري چې اوس مهال پکې لزر او زیات یتیمان او بے سرپرست ماشومان پز د کړ بوختي چې ټول ژمنۍ و او نور اړینو مرستو ته اړتیا لري.
عدالت او له فساد سره مبارزه
که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس به یوه دې موضوع ته ستاسو پام راوړو چې داسې ټلویزیون جوړ شو چې په مصنوعي ذهانت سنبال دی. له دې سره په یو وخت ایل جی وایي چې نوي لپټاپونه یې ډېر سپک دي او په یو وار چارج نږدې 6 ساعته کار کوي. په دې اړه نور تفصیل له عصمت سروان څخه اورو.
یوې جاپاني کمپنۍ په مصنوعي ذهانت سنبال نوي ټلویزیونونه نندارې ته وړاندې کړل. د ډیلی میل له راپور سره سم سونی کمپنۍ وایي نوي ټلویزیونونه د انسان د مازغو تقلید کوي او په نتیجه کې داسې تصویرونه ښیي چې لا ژوندي او حقیقي ښکاري. د ټلویزیونونه د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس پروسیسر لري چې د انسان د مازغو په شان عکسونه پروسس کولی شي. دا پروسیسر د تلویزیون د شخ او تصویر په درک کې د انسان د لیدو او اوریدو طریقه داسې عیاروي چې هغه فکر وکړي چې مخامخ تصویر نه دی بلکې حقیقت دی. له بلې خوا ال جی کمپنۍ وایي سپک او نری لپټاپونه یې جوړ کړي او بیټرۍ یې په یو وار چارج نږدې 6 ساعته کار کوي. د ال جی په وینا دا بیټرۍ ژر چارجېږي او 9.5 ساعته پرله پسې ورڅخه کار اخیستل کېدی شي. دا لپټاپونه په درو سایزونو کې جوړ شوي، یعنی 12 او 14 انچه. 14 انچه یو کیلو وزن لري او په ټابلیټ هم بدلېدای شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو د ازادي راډیو د ټول خبرونه کولای سي چې د زموږ پر ویب سټ بیا بیا واوري، نو کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي چې www.azadiradio.com یا azadiradio.org ته ورسي او دغه خبرونه په تکرار ډول واوري. اوس پس تاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واوري چې تاسو ازادي راډیو ته رسولي دي.
تاسو لا پیغامونو
موږ د لرو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو، د سمشر څخه، د لرو چارواکو څخه، موږ ته د پکتیکا مرکز شرانه کې د مالیدانو د شهیدانو حقوق نه راکړل کې د شپږ نوي د اووه نوي ترکریم ته نه نوي ورته د 2016 کال ده یوویشتم کال د بر شو چې موږ ته دا نه دښتي برښنایي تذکرې هم موږ ترلاسه کړې دي. هغو سره موږ کول راسره کو چې موږ تاسو پیسې والا کو خو پیسې ته بسره موږ کوله سبي نه سره ډېر ظلم زیاتی کېږي او نور داسې دي چې موږ سره زیاتی کېږي. کله د سره یو بز ته انتقال، کله بل ته انتقال کې چې موږ ورې ورسو موږ ته پچ پاش ویل کېږي. تاسو غالي راډو نه ډېره مننه چې ما په غرام پرو شهر وخت رسول السلام علیکم فرای فرمان.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه محترم ولا چې د کاتزل ننډی کا ترای او حکیم آباد خلق د سکول وبنه لري او دا چې وبس کی چې هوا د حیواناتو د فضله مواد نه لکی دی او خلق د ډیرو مرزونو سره لاس او گریوان دي. تاسو څخه مې هیله ده چې زموږ دا پیغام لوړ فرو چارواکو ته ورسوي چې د دې خلکو لپاره څاګانې وکیندل شي او د دې مشکل ته حل وفصل شي. والسلام په احترام.
زاجی توشی د زابل ولایت څخه خبره کوم. 2023 میلادي کال به د افغانانو لپاره د سولې د امیدونو کال وي او د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ به د مذاکراتو لړۍ تسلسل پیدا کړي او بالاخره به انشاءالله وي نتیجې ته ورسیږي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولي و. د دې موږ هم په امانت سره درته خبره کړه او بیا هم هیله لرو چې کچیر تاسو په خپل سیمو کې ستونزې لري او غواړي چې تر حکومتي چارواکو پورې یا نور اړوندو مسؤلینو پورې ورسوي نو زموږ سره شریکولای شئ. موږ به د ځانګړو پروګرامونو له لارې درته خبره کوو او مسؤلین به پرې وژغو څو وکولای شو چې له دې لارې ستاسو د سیمو ستونزې هوارې کړو. د دې خبرونې البته د همدې پیغامونو په تړاو غواړم وایم چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ځنګړی پروګرام دی چې هر اونۍ د جمعې او چهارشنبې په ورځ باندې خپرېږي. نو ستاسو د پیغامونو په تمه يم. په دې سره ورسېدلو په کابل کې د مازدیګر څلور نیمو بجو ته یو ځل بیا له سلام محمد صالح څخه د مهمو خبرونو سره ټکر.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی به واک یوازې یو منتخب ځایناستې ته وسپاري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د لارې په توګه د لنډمهاله حکومت غوښتنې په دې وروستیو کې مطرح شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې مذاکرو د دویم پړاو د بریا لپاره یې ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړي. د دغه وزارت ویان نن رسنیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر په دې لړ کې د ګڼو هیوادونو د مشرانو سره په دې اړه خبرې کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو درې کسان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایه مشر یوسف رشید د وژنې په تړه ونیول. د کابل د پولیسو ویان نن د دغو کسانو د نیولو د اعلان پر مهال د دوی نمونه په ډاګه نه کړل او دا یې هم ونه ویل چې دوی د کومې افراطي ډلې غړي دي. یوسف رشید د دسمبر میاشتې پر 23 له خپل موټر چلوونکي سره په کابل کې د وسلوالو په حمله کې وژل شو. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د 1300 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا خپرېدل له کنټرول وتلی چې ګڼ کسان په دې وایرس سخته سوي بستر سوي او د مړینو شمیر زیات شوی دی. په امریکا کې پرون د ریکارډ تر ساتحې د کورونا وایرس زیاتې پیښې ثبت سوي چې 3 لک او 10 زره وي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو فدرال قاضي لخوا د امریکا د پناه غوښتنې په سیستم کې د ډونالډ ټرمپ ادارې د اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیول سوه. دغه اصلاحاتو ځینې پناه غوښتونکي د تل لپاره د خوندیتوب د حیثیت د ترلاسه کولو منع کول او د ټویټر ټولنیزې شبکې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب د نور تاوتریخوالي د رامنځته کېدو له بیرې د تل لپاره بند کړ.
له سلام محمد صالح څخه مننه کوم. د کابل څخه به زما له همکاري څخه د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د پانکریشن سیالۍ 14 دور نن په کابل کې ترسره شوې. د دغه فدراسیون رئیس نور سیار ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل له بیلابیلو کلبونو 100 لوبغاړو ګډون کړی و چې د یوې ورځې لپاره دغه لوبې ترسره شوې. ښاغلی سیار وایي د دغو سیالیو هدف د کابل منتخب لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل و. نوموړي وویل چې د دې ورځنیو سیالیو په پای کې 10 غوره لوبغاړي د کابل ملي ټیم لپاره وټاکل شول. چارواکي وایي چې د 100 تنو بهر ته هم په سیالیو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی. د نیمروز سنوکر سیالۍ نن پای ته ورسېده. د بدني روزنې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 2.5 غوره لوبغاړو ګډون کړی و چې وحید مرادی پکې اتل شو. ښاغلی رحیمی وایي د دې سیالیو هدف د سولې له پروسې ملاتړ او د سنوکر د غوره لوبغاړو ټاکل و. یادې سیالۍ نن سهار پای ته ورسېده. او رسنیو د بارسلونا ریاست لپاره د ټاکنو د احتمالي ځنډیدو خبر ورکړی. ټاکل شوی چې د رواني جنوري میاشتې په 24مه د بارسلونا ریاست لپاره انتخابات وشي چې د کورونا ویروس د خپراوي له امله احتمال لري دغه انتخابات په ټاکلې موده ونه شي. د راپورونو له مخې د بارسلونا ریاست لپاره 9 تنه نوماندي. د انتخاباتو لپاره مخکینۍ نیټه له زیاتو جنجالونو وروسته اعلان شوې وه. ویل کېږي چې د بارسلونا ریاست لپاره د انتخاباتو نه کېدو له امله دغه کلب نشي کولای چې په لوبو کې نوي لوبغاړي جذب کړي. له څو میاشتو را په دې خوا وروسته له هغې چې جوزف ماریا د بارسلونا له ریاسته استعفا وکړه، کارل توست په موقت ډول د ریاست لپاره وګمارل شو.
وسم ورزو نورو راپورونو ته البته بیا هم یادونه کوم چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې اتاندې څنګه پروګرام هم اوریدلی سي. خو تر هغه دمخه افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو له ایران غوښتي چې په تهران کې د یوې اوکراینی الوتکې د لوېدو د پیښې له کبله د قربانیانو کورنیو او حکومتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په اړه اقدام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د قربانیانو کورنۍ ته د ځواب ورکولو او همغږۍ د نړیوالې ډلې د غړو له لوري په یو خپره شوي اعلامیه کې له ایران غوښتنه کړې چې باید د یادې پیښې بشپړ او هر اړخیز راپور وړاندې شي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار له کابل راکوي.
په تهران کې د اوکراینی مسافروړونکو الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د قربانیانو لومړی تلین او له ایران د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو غوښتنه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نن د جمعې په ورځ د قربانیانو کورنۍ ته د ځواب ورکولو او همغږۍ د نړیوالې ډلې د غړو له لوري په خبره کړې اعلامیه کې له ایران غوښتنه کړې چې باید د یادې پیښې بشپړ او هر اړخیز راپور وړاندې کړي. د افغانستان، کاناډا، اوکراین، برتانیا او سویډن په دې ګډه اعلامیه کې د قربانیانو له کورنیو سره همدردي ښودل شوې ده. دغه شان له ایران غوښتنه شوې چې د دغه پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي دي: موږ له ایران غواړو چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ګډون د ټولو هغو پیښو او پریکړو په اړه چې له وجې دا سانحه رامنځته شوي پوره او هر اړخیز راپور چمتو کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران دولت نه غوښتنه کوي ترڅو د دې حادثې په اړه د کره تحقیقات او نتایج له افغانستان د نړۍ له نورو هیوادونو سره چې په دې الوتکه کې وګړو ژوند له لاسه ورکړی ده ول نړۍ سره شریک کړي.
یو کال وړاندې د جنوري پاتمه د چهارشنبې په ورځ د اوکراین د هوایی شرکت مسافروړونکو الوتکه د تهران له هوایی ډګره له الوتو لنډ شیبه وروسته د ایران د سپاهي پاسداران ځواک له لوري په راکټ وویشتل شو چې لامل یې الوتکه نسکوره شوه او په کې ناس ټول 168 سپاره ووژل شول چې 14 افغانان وو. په قربانیانو کې د غشان د کاناډا، سویډن، جرمني، برتانیا او ایران اتباع هم وو. که څه هم د پیخي په لومړیو کې ایران د دې الوتکې وشتل نه تاییدول، خو وروسته یې په رسمي ډول ومنله چې یاد الوتکه سهوند د دې هیواد د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي وشتل شوې ده. دې پیخي پراخه نړیوال غبرګونونه هم لرل. تازه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي ایرانی چارواکو د دې پیخي پاړه د شفافو او مواثقو سیړنو پر ځای د دې پیخي د قربانیانو کورنۍ زورولې دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو بیان کې له ایرانی چارواکو غوښتي چې په دې اړه د بې پرې او شفافو څېړنو ژمنه وکړي. د سازمان د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي چې ایرانی چارواکو دوی زورولي دي. د سازمان په یو راپور کې ویلي لږ تر لږه 40 کسان چې له دې پیښې وروسته یې په سولهییزو مظاهرو کې ګډون کړی و تر قانوني تعقیب لاندې نیول شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په غزنی ولایت توجسو چیرې چې یو رضاکار ښوونکی چې عزیز الله قادری نومیږي د خپلو لسګونو زده کوونکو ته له بادو باران څخه سرپناه ورکړې او د زده کړو زمینه یې ورته برابره کړې ده. د ده زده کوونکي ډیری هغه یتیمان او د بېوزله کورنیو ماشومان دي چې د ښار په واټونو کې سپلنی دودوي، د خلکو بوټونه رنګوي او یا نورې مزدوري کوي. عزیز الله قادری تر دې مخکې دغو ماشومانو ته د سړک پر سر درس وایه. په دې اړه نور تفصیل زما همکار په راپور کې اورو.
ملالی تقریبا اتکل نه ده دا په غزنی ښار کې لخپل دو ورونو سره یو ځای کړی ورځ د خلکو د بوټونو پر انګول او تیروي او له دې لارې خپل بې وزلي کورنۍ ته خواړه مومي. خو ملالی مازدیګر مهال د کابل کندهار پر لویه لاره د بلخ دروازې تر څنګ په یو زاړه تعمیر کې دوهم پوړ ته خیځي. داله لسګونه هغه نجونو او هلکانو سره یو ځای په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي چې په کم عمر کې د خپلې کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو دروند مسؤلیت ورتر غاړي دی. دا ودانۍ هغه خونې چې د لارو کوڅو څخه دا ماشومان پکې د درس لپاره راټول سوي هندارې ماتې دي. که څه هم پلاستیکونه پرې نښلول سوي خو بیا هم خونې سړې دي. لاندې له سړک څخه د موټرونو شور او هارنونه هغه څه دي چې ډیری وخت په دې ټولګۍ کې ماشومان د یو بل او ښوونکي خبرې سمې نسي اورېدلی. خو ملالۍ خوشحاله ده چې د سړک د سر پر ځای اوس لږ تر لږه تر یوې سرپناه لاندې زده کړې کوي. عزیز الله قادری چې د ماشومانو ته ویړیا زده کړې ورکوي وایي دا ماشومان د ورځې په سړکونو خواري مزدوري کوي خو مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راټولېږي. دی وایي له نن څخه دوه کاله وړاندې په سړکونو د کارکوونکو ماشومانو د راټولولو او روزلو فکر ورسره پیدا سو. خو څو میاشتې مخکې وتوانید چې دا ماشومان د غزنی ښار په یو پارک کې سره راټول او درس ورته پیل کړي. د قادری زده کوونکي ډیر هغه بې وزله ماشومان دي چې پلرونه یې یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشهیي موادو روږدي دي. دې ماشومانو ته د خپلې کورنۍ سرپرستي ور پر غاړه ده او له همدې کبله د ښار په واټونو کې کار او خواري مزدوري کوي. قادری وایي دا ماشومان پر دې ټولنه د نورو ماشومانو په څیر د لیک لوست زده کړې حق لري. قادری وایي دغه ماشومانو د ښه راتلونکي یا زده کړو ورکولو لپاره د ښار له ځینو تجارانو او نورو کسانو څخه پیسې راټولوي. د قادری په خبره د دې ماشومانو شمیر تر سلو تنو رسیږي چې عمرونه یې له اوو تر اوولس کلونو پورې دی. پنځلس تنه نجونې هم پکې دي. د افغانستان په ښارونو کې د هغه ماشومانو شمیر کم نه دی چې بې وزلۍ اړ کړي او په کم عمرۍ کې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو درانه مسؤلیت ته اوږه ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي یوازې د غزنی په مرکز کې 1522 تنه هغه کم عمره ماشومان دوی سروې کړي دي چې په ښار کې په درندو کارونو بوخت دي. خو تر دې څو چنده زیات په ولسوالیو کې هم دي چې لاسونه یې کوچني خو ورلغاړې کارونه دران دی. پر حکومت مرستندوی ادارو سربیره د قادری په خیر د داوطلبو افغانانو لاسنیوی کولای سي د دې ماشومانو درانه پیټي سپک او د ژوند لوری په شخو اور بدل کړي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله موږ د خبرونې مطالب را سره واورېدل او په دې برخه کې د ژمنې سره سم د تاندې څانګې خبرونه لرو چې زما همکار له کابل څخه درته وړاندې کوي. او په دې خبرونه کې تر ډېره پر دې باندې بحث شوی دی چې ځوانان څنګه کولای سي چې په خپلو کارونو کې بریالي سي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د تاندې څانګې په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې
ولی ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې وي او پرمختګ نه کوي.
دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کوله، نو په خپل ځای پاتې کیږي.
ځوانۍ یو د انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
او ځوانان څنګه کولای شي چې د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
نه کول نه څه کول غوره دي.
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلاړ دي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلی دي چې ښه استعداد لري، خو دی وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای. ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړې وه، زه شټلیس نه شوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، که دوی زه دا کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی، بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کیږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی کوشش وکړي ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډېر ښه خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کیږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅکله نه. سړی باید ډېر په اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډېر پلیت وکړي، ډېر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډېر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یالی. بیا هزار بار شکر چې موږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاسې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، پخوا مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډېر ښه روان و، نه بیا وروسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي. بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو، او ډېر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی، مثال دوکانداري و، او فعلاً ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډېر زما انډیوالان دي، په خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري، خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، او د دی ځوانۍ او د دی انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو د لزان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما زکه غواړم وظیفه نیسم په واسطه دا د دې لپاره ډیر هڅه پکار دی او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي کېدای شي د ځان ته داسې ولاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي او دا یې وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نه شم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده، زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم، له نه کول نه څه کول غوره دي، پیل پکار دی چې دا باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان نن چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوي ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوی هم ده، ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
پتان دی څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ځوان په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د چوالې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي پایلې به یې څه وي او ځوانان څه ډول د پرمختګ دروازې پرانیستلی شي، په همدې اړه زموږ همکار د کاروباري مسایلو له روزونکو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم.
مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په هغه یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري کیدسې یو یا درېو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتي د ژوند هدف څه دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولی شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضی ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعضی ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس، ناتک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري هغه حتما اوتوماک ژوند سره بې علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. درېم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه گذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بی تاثیر او بی اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي ته بی تفاوتي، یعنی د بی تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته
پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نه کوي بیا وروسته پایله ډېره بده وي، هم ټولنې ته هم دوی کورنۍ ته هم، که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته اولادونو ته کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي وای معین سي مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلاش دي. اول عمومي شان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوسې خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوسي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پایتا پر رسیدو ده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دنیا دخپلی منی چی پرتان کرم ودانا بیا ونشو جانانا